دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو د دې خبري غړې د کوربا په سر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. په خبرونه کې مو د پاکستان کورونی او نړیوالو موضوعاتو ته هم کتنه کړې ده. هغوی به موري خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ظفر خان یې وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سر ټکی. مولانا فضل الرحمن ویلی حکومت له قبایلو سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د ننګرهار چارواکي وایي تورخم کې خدمتونه شپه او ورځ فعال کړي دي. او د امریکا د پوز مشر ویلی د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پوز ساتي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام افه مشر ویلی حکومت له قبایلو سره کړو ژمنو کې پاتې راغلی دی. مولانا فضل الرحمن بیگا په اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ په نوم احتجاجي ناستې ته په وینا کې ویل حکومت ژمنه کړې و چې د انضمام وروسته به قبایلو ته هر کال 100,000 روپۍ ورکړي خو تر اوسه یې ورته هیڅ نه دی ورکړي. مکتا ویل شوی وو چې فاټا په صوبه کې شامل وو خو هغه قانون چې پخوا یوازې د فاټا لپاره و نن په ټوله صوبه کې عملي شوی دی او هر ځای چې پوز وغواړي د انتظامی سره د مرستې په نوم مستقیم ورتللی شي. ماته وایي چې دا یې فاټا په صوبه کې ورګډه کړه که ټوله صوبه یې په فاټا کې ور شامل کړه. مولانا فضل الرحمن ویل له قبایلو سره ژمنه شوې وه چې تر لسو کلونو به ترې ټیکس نه اخیستل کیږي خو حکومت له دغې ژمنې هم پشا شو. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته د اکتوبر له 1 په اسلام آباد کې روانه ده. پر لتوال د نورو غوښتنو ترڅنګ له وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي کمیټې له پر لتوالو د مشرانو سره خبرې هم کړي خو تر اوسه دواړه خواوې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د قبایل تحفظ مومنت مشران وای سپریم کورټ یې هغه خواص د اوریدنې لپاره منظور کړ چې دوی په خوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو ضد عدالت ته وړي وو. د قبایلو ځینې مشرانو د فاټا د انضمام په اړه پرون په جمرود کې غونډه وکړه. په دې مهال له مشال رډیو سره په خبرو کې د ادم خیلو درې یو مشر ملک اکبر اپریدی ویل د انضمام پر ضد به هلې ځلې جاري ساتي.
سپریم کورٹ کی چمو درخواست ورکړې و په 7 تاریخ باندې منظور شو. سماعت ته پر منظور مرجر دا واپس کی غینه پاس په مولا د خپل خور اختیار ملو شي کبیا د حکومت پاکستان سره وسایل او صوبه برا کی کنه په زړه حال مې دا پریدي.
قبایل تیر کال په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شوی او هلته عدالتي نظام هم غزول شوی خو ځینې قبایلي مشران هغه ځلې له خیبر پښتونخوا سره د ګډولو مخالفت کوي. د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د کرتارپور په څیر دی د افغانستان سره تجارتي لارې خلاصې کړل شي. پرون د ضلع ځینې مشرانو په میرالي چوک کې پرلت وهلې وو. په پرلت کې شریک د سیمې یو مشر ملک غلام خان مشال رډیو ته وویل د ټولو تجارتي لارو د خلاصولو ترڅنګ په افغانستان او بکخیل کې کې میشتو کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو غوښتنه هم کوي. د نومبر په 9 وزیر اعظم عمران خان پاکستان ته د سیکانو ورتګ لپاره کرتارپور لار پرانیسته. لدی وروسته ځینې پښتنو ملتپالو او قومي مشرانو له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو د پرانیستو غوښتنه دوام لري. حکومت د افغانستان سره د ټولو لارو د خلاصولو په اړه لا هم څه نه دی ویلي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو هرتال ختم کړ. ډاکټران وایي د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ له حکومتي ډلې سره تر کامیابو خبرو وروسته سر لنن خپل عادي کار بیا پیلی. د ډاکټرانو د اتحادیه ویان ډاکټر یاسر پرون مشال رډیو ته ویل حکومت به نوی قانون د دوو میاشتو لپاره نه عملي کوي.
کمیټي به دوه میاشتو کې دننه د ډي ایچ آر ایچ بل دی په دې باندې به فردر پروسیسنګ نه کېږي په دې باندې به کاروایي نه کېږي. د دې ملا ګارنټي راکړې شوې ده کوم ډاکټرانو حلې شوي دي یا ټرانسفر شوي دي یا چې کوم دی په هغه چې کوم دی صرف د سټرایک د وجې هغې باندې هغوی سره ظلم شوی دی هغه ټول شیزونه هغوی ازاله به کېږي مداوه به کېږي.
ډاکټران له تیرو 4 ورځو راهیسې د خیبر پښتونخوا حکومت له لوري د روغتیایي ادارو لپاره د جوړ کړي یو نوی قانون پر ضد په احتجاج وو. په پنجاب کې د ډزو په دوو پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. لومړی پیښه پرون په راجنپور کې شوي چې 15 کسان پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو آر بي تیبا سیمه کې پر یو موټر هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسو هڅه کوله د وسلوالو له یو پټنځای څخه ځینې کسان ونیسي. د پولیسو ویان کلیم قریشي اسوسیټډ پریس ته وویل په وژل شوو کې دوه پولیس او دوه د استخباراتي ادارې افسران او یو مخبر شامل دي. بل پیخه د پنجاب په ډیره غازی خان ته نږدې شوې چې څلور کسان پکې ووجل شو. په دوی کې یو پولیس والا، یو لاروی او دوه مشکوک وسله وال دي. د پیخو ذمواري چا نه دي منلي. د ننګرهار چارواکي وایي په تورخم کې ګمرکي خدمتونه شپه او ورځ فعال کړي چې ورسره عواید هم د پخوا پرتله زیات شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي پرون مشال رډیو ته وویل هره ورځ یې 10 میلیونه افغانۍ په عوایدو کې زیاتوالی راغلی او د ګمرک ټولې اسانتیاوې خلکو او مسافرو ته برابرې شوي. د تورخم پوله څه کم 2 میاشتې مخکې پاکستان د 4 ساعتونو لپاره پرانیستې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د رایو د بیا شمیرنې او پلټونو عمل مخته وړي او هڅه کوي چې په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن یو ویان زبی سادات دا خبره بیګا له هغې وروسته مشال رډیو ته وکړه چې د ولسمشرۍ یو کاندید او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړ او له کمیشنه یې وغوښتل چې دغه بهیر سمدستي ودروي. د امریکا د پوز مشر وړاندوینه کړې چې ځواکونه به یې د 2 نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. جنرال مارک میلی له ABC نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د 11 سپتمبر د پیښې وروسته یې افغانستان ته سرتیری د دې لپاره لیږلي چې د هغه هیواد خاوره د هغو ترهګرو پر پناه ځای ونه وړي چا چې په امریکا حمله کړې وه، خو هغه میشن لا مکمل شوی نه دی. هغه وویل دا میشن به هله کامیاب شي چې افغان حکومت او امنیتي سرتیری د دې جوګه شي چې خپل خاوره په نورو هیوادونو او په تیره بیا د امریکا پر ضد د حملو لپاره لا کارولو وژغوري. د خبرونو پای وسم سراج زهیر د کرنسی او بیو د هوا حال وایي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.98 روپۍ او په 200 روپۍ، یو یورو په 1.01 روپۍ او په 1.01 روپۍ شپېته پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ شل پیسې او په 2.60 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 10 پیسې او په 1.60 روپۍ 40 پیسې او یو افغانۍ په 1.98 روپۍ اغستل کیږي او په 2 روپۍ خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور، بنو او ژوب کې وریځې خورې وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 20 او 11، ژوب کې 40 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 3 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې ظفر خان او سراج زهیر وړاندې کول. مولانا فضل الرحمن وایي حکومت د قبایلي سیمو له ولس سره کړي وادي نه دي پوره کړي. د قبایل تحفظ مومنټ په نامه سازمان وایي سپریم کورټ یې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا ګډېدو ضد درخواست د اورېدنې لپاره منلی دی.
چې دا د کومې غلطې دعوی کړي چې ټولو خلکو انضمام خوښ ده، دا به زه دته په ده دروغ کوم او دا د دروغ ویلي.
د وزیرستان یو شمیر مشرانو غوښتنه کړې چې پاکستان دی له هند سره د کرتارپور په څیر له افغانستان سره هم تجارتي لاره پرانیزي. د ډیموکراتیک فرنٹ په نامه تنظیم په کوټه کې د میرمنو د حقونو په اړه د پوهاوی غونډه کړې ده.
زمش جنو ته زمش شوزو ته تعلیم نه دی ملاوستوي او راغنن په کورو کې ناست دي. زه هغوی ته وایم چې هغوی مخته راسي او خپل تعلیم حاصل کړي.
د پاکستان اسلامي نظراتي کونسل وایي په کار د چې سیاسي ګوندونه د مخالفینو پر ضد مذهب ونه کاروي.
ضروری ده دا خبره چې دا ټول قومي قیادت دا راغون شي، ملي ضابطه اخلاق جوړ کړي، چېرې زمونږ په سیاسي معاملاتو کې به زمونږ لایحه عمل شي.
افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې یې داعش ډله ماته کړې ده.
نگران تقریبا 50% د طالب و داعش ته ټول پاک شوه دی. یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیاڼو کې او د سپین غر په لمن کې دوه درې نقطې دي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غلمه مشال ریډیو څخه اورئ. د جمعیت علما اسلام افی مشر مولانا فضل الرحمن وای حکومت چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو پر وخت د دې سیمو لول سره کومې وادي کړې وي هغه نه دی پوره کړې. نوموړي دا سرګندونې بیګا په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد روان پرلته په وینا کې کړې دي. نوموړي د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پر جاری کړي هغه آرډیننس هم نیوګي کړي چې له مخې یې امنیتي ادارو ته پراخ واک ورکړل شوی دی. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال رډي خبریال احمد الله رکوی.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تیر ماخستن په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم پر لټوالو ته په خپل وینا کې وویل حکومت د پخوانی فاټا اولس تشنه باغونه وخودل او ورسره ایشمنه کړې وه چې د انضمام وروسته هر کال به قبایلو ته سل ارب روپۍ ورکوي خو تر اوسه یې ورته هیڅ نه دی ورکړي. نوموړي په قبایلو د ټیکسونو په لګولو هم انتقاد وکړ او وی ویل حکومت ویلی وو په قبایلی ضلعو کې موجودو کارخانو نه بعد لسو کلونو پورې ټیکس نه اخستل کیږي. حکومت بیا د خپلې د غژمنې نه په شاشو او لسو په ځای پنځه کاله کړل خو کال هم نه دی تیر شوی او هغلته موجودو په ټولو کارخانو یې ټیکسونه ولګول نو دا د ځایي اولس سره زیاتې دی. په تیرو وختونو کې یو قانون جوړ کړی شوی و د سیول ادارو سره د مرستو قانون او هغه صرف په قبایلی ضلعو کې عملي و خو نن یې هغه په ټوله صوبه کې عملي کړی او چې کم ځای ته وغواړي نو فوج نیغ په نیغه رسېدلی شي. نو دوی دی وایي چې فاټا یې په خیبر پختونخوا کې شامل کړه او کنه صوبه یې په فاټا کې ورګډه کړه. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته د اکتوبر له 1 د اسلام آباد په اچ 9 سیکټر او په کشمیر هایوې روانه ده. اپوزیشن د نورو غوښتنو ترڅنګ د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو د حکمران ګوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به د اپوزیشن په غوښتنه کله هم استعفا ورنه کړي. بلخو حکومت د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړه او یادې کمیټې د نومبر په 4 او 5 د اپوزیشن رهبر کمیټې سره په اسلام آباد کې 2 مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسېدل او له هغې وروسته د دواړو کمیټو ترمنځ بل کوم ملاقات نه دی شوی. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقوان تیره اونۍ په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي وو آئینی او جمهوری غوښتنې هغه څوک کوي چې په خپل یې د آئین او جمهوریت سره تړاو پاتې شوی وي. مولانا صاحب خو اولې ورځې راهسې داسې څه غوښتنه نه وه چې حکومت ورسره پرې خبرې اترې کړې وې. زموږ مذاکراتي کمیټې چې ورسره څومره ځل ملاو شوې نو هر ځل یې یوه نوې غوښتنه کړې ده خو موږ هیله من یو چې حکومتي مذاکراتي کمیټې او د اپوزیشن رهبر کمیټې به زر د دې هر څه قانوني لاره راوباسي. د یادونې ده چې جمعیت علماء اسلام د اکتوبر په 20 د 4 غوښتنو سره د کراچۍ نه د خپل ازادي مارچ پرانیسته وکړه چې پکې د وزیر اعظم استعفا د فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول په عین کې د اسلامي دفاعاتو تحفظ یقیني جوړول او احتساب قامی ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشی کول شامل وو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د قبایل تحفظ مومنټ په نامه سازمان وایي سپریم کورټ یې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا ګډېدو ضد درخواست د اورېدنې لپاره منلی دی. د خبره د یاد سازمان مشرانو تیر ورځ د خیبر قبایلي ضلع په جمرود کې تر خپله غونډه وروسته مشال رادیو ته وکړه. دوی وویل په ورکړي درخواست کې دا دریځ دی چې د قبایلي سیمو ټول ولس په دې خوښ نه دی چې د دوی له رضامندۍ پرته په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوي دي. فرهاد شینوارې نور
د قبایل تحفظ مومنټ ډلې لخوا په جمرود کې را جوړه شوې غونډه کې د قبایلي ضلعو یو شمېر مشرانو ګډون وکړ. د دغې غونډې په موقع د قبایل تحفظ مومنټ یو مشر د دره دمخیلو ملک اکبر پردي مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو خلاف د دوی درخواست په سپریم کورټ کې دا ورېدو لپاره منظور شوی او دوی به د دغه ګام په ضد خپل هڅې جاری ساتي.
سپریم کورټ کې چې موږ درخواست ورکړی و دا موږ ډېر ټایم نه ورکړی و تر اوسه پورې هغه شوی نه اکسپټ نه و. پرون نه بله ورځې په 7 باندې منظور شو سماعت لپاره منظور شو و انشاءالله العزیز چې سپریم کورټ به عمده پوښتنه دې مونږ کوي چې دا د کومې غلطې دعوې کړي چې ټولو خلکو انضمام خوښ ده دا به قبائل
تحفظ مومنٹ مرکزی جنرل سیکرٹری سردار اصغر افریدی خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
موږ د غیر آئینی اقدامات مخالفت کوو او د اول ورځې نه چکم د انضمام په مخالفت کې چکم د تر وسه پورې د جلسې جلوس روان دي. د نن غونډې مقصد دا و چې د خیبر ایجنسی د کومونو د طرفه کومه نمایندګي راغله او دغه چکم د کوم خپل خبرې وخیلې، نو هغه به د روان وخت کې دغه نه چکمه سلا جوړیږي به د مومند کوم او د مومند کوم د سلې نه پښ چکنه د باجوړ کوم او بیا دغه درې ایجنسی به راغونډيږي او مخکې انور چکم ایجنسی د غوستره به چکن د پندغه خبره کې کیږي چې د مصر د آئین کمې وده شوې دي او فاټا ریفارمز کې کمې وده شوې دي او په نېشنل اکشن پلان کې د فاټا د پوره کم پروګرام دی مو د هغه امپلیمنټیشن غوړوږي. د انضمام نه بعد چې څومره حالات خراب شو د هغه څوک تصور نشي کولای.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي تیر کال د 15 آئینی ترمیم لاندې د قبایلو په خوخه فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، اف سی آر ختم شوی، هلته عدالتي نظام غځول شوی او قبایلو ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي هم ورکړل شوې او په مرحله واره توګه به قبایلي ضلعو ته د بندوبستي ضلعو په څیر برابر حقوق ورکړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې تیر ورځ یو شمیر ځایي مشرانو د خپل غشتونو لپاره یو ورځنی پرلت وهلی و. دوی غشتنه کوله چې پاکستان دی د هند په څیر له افغانستان سره هم تجارتي لارې پرانیسي. دوی دا هم ویلي چې حکومت دی په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوال زر تر زر خپلو سیمو ته راولي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
تیر ورځ میرالی کې قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د کرتارپور رهداري په شان افغانستان سره د هم تجارتي لارې خلاصې کړي، ځکه چې د دواړو خواو پښتنو اقتصاد هم دې سره تړلی دی. میرعلي چوکې یوه ورځنۍ درنې پر مهال مشرانو د ځنو نورو غوښتنو سره سره افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوالو راستنېدو او باکاخیل کیمپ کې میشته کډوالو خپلو سیمو ته بوتلو غوښتنې وکړې. دوی وویل کونه یا لسو ورځو کې په عملي ګام پورته نه شو نو راتلونکې تګلاره بټاکي. شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد چیرمن ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل درې مهمې غوښتنې دي چې د لپاره یې د غدر نه وړاندې نه اعلان کړی وه.
افغانستان سره کیم کاروباری پروگرامین افغانستان افغانستان تا منتقل شو دی.
بلخوا په مظاهره یا ناسته کې موجود یو بل قبایلی مشر ملک اکبر خان وای تر هغې به احتجاج کړي تر څو چې د دوی مهمې غوښتنې منل شوې نه وي او ورسره شوې ژمنې پوره شوې نه وي. شمالی وزیرستان ضلعی انتظامیه یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان سره تجارتی لارا غلام خان بندر باندې تجارت زیاتولو او اسانتیاو باندې کار روان دی. افغانستان کې میشته کډوالو لپاره تیاری نیولې او باکاخیل کیمپ کډوال هم وزیرستان کې د دوی سیمو کلیرنس پس خپلو کورونو ته راولي. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو پر مهال زرګونه کورنۍ ګاونډي هیواد افغانستان ته هم کډه شوې وې چې دا انتظامیه په وینا تر 15,000 نه زیاتې کورنۍ راستنه شوې او اوس مهال تر 15,000 پورې کورنۍ لا هم په کډوالۍ کې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 9 له هند سره د کرتارپور راهداري پرانیسته وکړه. له دې لارې اوس سیکان په اسانه د هند او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کولای سي، خو بلخوا پښتانه سیاستوال او کاروباریان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي د لارو تړل کېدو له کبله کاروبارونه او د دواړو خواوو د خلکو تګ راتګ ډیر اغیزمن شوی دی. د دوی په وینا پکار ده چې دا لارې هم پرانیستل سي. شاهین بنیرای ورسره غږیدلی، راځي چې خبرې واو.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې په سیمه کې بے وزلی هله لمنځه تلی شي چې لارې پرانستل شي او کاروبار وده وکړي. نوموړي په هند او پاکستان په پولا د کرتارپور راهداري د پرانستې دستوري ته وینا کوله. پاکستان د دې کوریډور له لارې سیکانو ته اجازه ورکړې چې بې له ویزې پاکستان ته سفر وکړي. بلخوا د پښتونخوا ځینو سیاستمدارانو او کاروباریانو غوښتنه کړې ده چې باید د افغانستان سره هم د کاروبار او تګ راتګ لپاره لارې پرانستل شي او خلکو ته اسانتیاوې ورکړل شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې پخوانی سینیټر او د سیاسي او سیمه ییز چارو پوه اپراسیاب خټک وویل چې د هندي پنجاب او پاکستانی پنجاب یوازې ژبه شریکه ده، خو د ډیورنډ دواړو خواوو ته ولسونه شریکه ژبه، کلتور، تاریخ او مذهبي عقیده لري او بیا هم د یو بل سره په تګ راتګ کې د ستونزو سره مخ کیږي.
دا خو ټول یو خلک یو قومونه دي. دې قومونو مچ کې د خردار مزي راکاږلو. د ډیورنډ معاهده چې هغه کې هم دا لیکلي چې د قبیلې چې دي دوی به په خپل علاقو کې ازادۍ سره ځي راځي، نو دوی د هغې خلاف ورزي کړې ده. د چې کوم مزه راکاږلې نو خلک تبن په ذهن کې سوال دی چې تاسو مې دښمنۍ ده هغه سره تاسو بغیر ویزې نه کوریډور خلاصوي او افغانستان کې ویزې باندې رشوتونه اخلي، نو یو غوسه او یو تشویش خو پښتنو کې شته. بالکل.
کاروباریان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو او لارو تړل کېدو له کبله خپل منځي کاروبار اغیزمن شوی دی او اقتصادي پرمختګ نه کیږي. په دغه اړه د پاکستان د کاروبار او صنعت د فیډریشن مشر انجینیر داروخان اچکزی وایي چې د کرتارپور راهداري جوړول یو ښه ګام دی، خو باید د افغانستان په ګډون د نورو ګاونډي هیوادونو لپاره هم دغه پالیسي خپل کړل شي. نوموړي د افغانستان او پاکستان د خپل منځي کاروبار په اړه وویل
نمنګ 2 بلین ډالر ته نږدې زموږ بایلیټرل ټریډ د دواړو ملکونو ترمنځ په دې کې پوتنشل به زیات ده. پکار دا د چې دا د 5 ارب ډالر یا د 2 ارب ډالر پورې موږ په دې 2 کال کې ټارګټ کښېږو. دا زیات موږ چې کوم پیکول هغه د 3 بلین ډالر پورې موږ ورسېدو او بیا به تکښه ترانو. د ټولو نه غټه وجه خو دا ده چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ کوم سیاسي تعلقات دا اغیزمن دي.
د یادونه وردا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ازغن تار غړولو په پولو د بندیزونو لکبله کې یو خوا کاروبارونه د توانونو سره مخ تي، نو بل خوا دواړه خوا ولسونه د تیر پشان د یو بل سره په غم خاده کې هم نشي شریکې دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
جمهوری غږونه
په 2:30 بجو،
د سولې پر لور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
د خبر پښتونخوا د سیاحت څنګ کارکونکو له څه باندې یو نیم میاشت راهیسې روان کار بندیز پای ته رسولی دی. ډاکټران وایي د ګرینډ هیلت الاینس مشرانو د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ له حکومتي ډلې سره تر کامیابو مذاکراتو وروسته احتجاج پای ته رسولی او کاریا پیل کړی دی. د ډاکټرانو په وینا دوی وایي چې حکومتي مذاکراتي ډلې یې غوښتنې ته غاړه ایښې ده. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د ټولنې ویان ډاکټر یاسر وایي حکومتي مذاکراتي ډلې ورته د ډي ایچ ای او آر ایچ ای قانون ته د بیا کتنې او د روغتیا د کارکونکو د تحفظاتو د لری کولو باور ورکړی دی.
چې دا سترایک چې دا تقریبا 47 ورځې وو،
هغه د پاره دی داسې وکړل چې دی یو کمیټي جوړ کړه. کمیټي به دوه میاشتو کې دننه د جی ایچ ای ممبران به وي او د حکومتي کمیټي وي. تر هغه ټایم پورې چې کوم زمونږ د ڈی ایچ ای آر ایچ ای بل دی په دې باندې به فردر پروسیسنګ نه کیږي، په دې باندې به کاروایی نه کیږي. د دې مولا ګارنټي راکړې شوې ده کوم ډاکټرانو حل شوي دي یا ترانسفر شوي دي یا چې کوم دی په هغه چې کوم دی صرف د سټرایک د وجې هغې باندې هغې سره ظلم شوی دی، هغه ټول شیزونه هغې ازاله به کیږي، مداوا به کیږي.
ډاکټر یاسر زیاتوی د حکومت سره په دې خبره سلا شوې ده چې د ډاکټرانو په مشوره به د روغتیا په څنګه کې اصلاحات عملي کوي.
نن خدا غې دا ومنله چې موږ سټیک هولډرز یو، بلکې د ډپارټمنټ بیک بون هم موږ ډاکټران یو. سی ایم هاوس کې چې کوم دی زموږ ټیم او وزیر اعلی چې کوم مذاکراتي ټیم وو، هغې خپلو کې یو ناسته وکړه چې څومره مطالبات وو هغې باندې زموږ اړخ نه مکمل نیک نیتی سره یک یقین دهانی وشو، او ګورنمنټ هم موږ ته ډېر نیک نیتی سره دا یقین دهانی راکړه چې انشاءالله دا څه چې موږ لیکو یا څه اګریمنټ دی دا به وي، او دا پښتو وطن دی، دا دغه وطن دی کې به موږ ټول په خپلو ژبو باندې خپلو خبرو باندې ولاړ یو.
په روغتیایی چارو د نظر لرونکي خبریال مشتاق یوسفزی نه مې پوښتنه وکړه چې آیا د هالتال د ختمولو په ترڅ کې د ډاکټرانو خبره ومنلې شوه یا ډاکټرانو د حکومت خبره ومنله. نو په ځواب کې مشتاق یوسفزی وویل چې تر دې دمه د دې پوښتنې ځواب واضح نه دی، خو ډاکټران او موجوده حکومت دواړه د غریب اولس د مشکلاتو یو رنگ ذمہوار دی.
دا اوس نن دی کوم کې نستلو خبره وکړي نو په دې کې دا واضح نه ده چې دا اوس د کوم پرخ خبره منل شوې ده. که زما ته پوښتنه کې نو زه دواړه ګڼم چې ذمہوار دي د عوامو د خلکو د ستونزو د مسلو دی به هم نهستو او خلکو ته غټ تکلیف ملو شو. دا اوس چې دینو او په دې کې داسې اپریشن وي چې هغې دپاره مریض ته ټایم ورکړی کېږي، کال شپږ میاشتې اته میاشتې. هغه مریضان چې هغې دونه غټ انتظار کړی و د غټ غټ اپریشن و هغې به څه کوي؟
یاد دې وي چې د ډاکټرانو د تحفظاتو لرې کولو لپاره د صحت د صوبایي وزیر هشام انعام الله په ځای د قانون د صوبایي وزیر سلطان محمد په مشرۍ یو کمیټي جوړه کړې شوې ده، او ټاکل شوې ده چې ډاکټران به په دغه کمیټۍ کې د استازیتوب لپاره د خپلو غړو نمونه نن اعلانوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د ډیموکراتیک فرنٹ په نامه تنظیم په کوټه کې د میرمنو د حقونو په اړه د پوهاوی غونډه کړې ده. د غونډې ګډونوال وایي په بلوچستان صوبا کې په مجموعي توګه تعلیم د نورو صوبو پرتله کم دی، خو د میرمنو د تعلیم کچه په ځانګړې توګه ډېره کمه ده. د دوی په وینا هلته نه یوازې ښځې د بې تعلیمۍ له کبله وروسته پاتې دي، بلکې چې کومې ښځې کار کوي له هغوی سره هم هغسې چلند نه کیږي لکه څنګه چې په کار دی. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نور معلومات راکوي.
د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکو ټولنې ډیموکراتیک فرنٹ تر سوري لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستور وسوه، په کوم کې چې د ژوند د بیلابیلو برخو سره کارکونکو شوزو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان ایالت کې هم د شوزو و حقوقو ته په ځانګړې توګه پاملرنه نه کیږي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې میرمن زرغونه ایډوکیټ وویل
خپل آواز نسی پورته کوي په دا سوسایټي کې. هغه شزو د پاره مې راغلي چې دا غوي آواز پورته کو، کوم چې مظلوم دي، څوک چې طبق شعور نه لري، څوک چې خپل حقوق شعور نه لري. مې دا د پروګرام مقصد دا دی دا چې خپل په حق خبرې شي. هغه حق چې کوم آئین ورکړ دی، کوم حق چې اسلام ورکړ دی. مې دا هغه ازادي غواړو چې مې دا د کتاب ازادي ملاو شي، مې دا خپل سوچ ازادي ملاو شي، مې دا یو خپل سمې فیصلې ازادي ملاو شي، هغه فیصله چې د قانون او د شریعت مطابق وي.
دستوري تر راغلي د پاکستان د مزدورانو د اتحادې صوبایي سکتر پیر محمد کاکړ زیاته کړه چې په شخصي څانګه کې کارکونکو زیاترو شوزو ته معاش سم نه ورکول کیږي، او نه هم دوی ته د کار په ځای کې د عزت په سترګه کتل کیږي.
په دا صوبا کې په سرکاري ادارو کې او پرایویټ ادارو کې چې کوم ورکینګ وومن دي یا کوم هغه زنانې چې کارونه کوي، دا هغو تنخواوې ډېر کم دي. پرایویټ سکولانو کې اته اته زره روپۍ، شپږ شپږ زره روپۍ ورکوي. زموږ قانون دا دی چې مینیمم ویج پنځلس زره روپۍ به کم از کم ورکوي. د دوی جاب سیکورټي نشته، د دوی چټیانې نشته، د دوی میټرنټي تعریف نشته
وینا کوم کو دا هم ول پکار دی چې دا حکومت لوري داسې ګامونه پورته سي چې په نتیجه کې یې شوزو ته په کار کولو کې څه مشکل نه وي په دې اړه به غوږ سو و فرا فاروق ایډوکیټ ته
د شوزو لپاره چې دی نورم ډیر شیانو راوستنګ او مخ ته کېدنګ ضرورت دی لکه دا غو یکوک چې دی لکه د جایداد په حق چې دی لکه دا رنګ ډیر شیان دي چې شوزو چې دی تر اوسه پورې غوی ته نه دی ملاو سی دوی اونر په نوم باندې شوزو مړی یا دا غوی رائټس ختمی نو هغه د لپاره موږ دا شیان ډیفند کوو د موږ دا هم وایو چې په تعلیم کې ډیر خلک شاته پاتې سوي دي چې کم خلک زموږ ته خل انجونو ته زموږ شوزو ته تعلیم نه دی ملاو سوي او هغه نن په کورو کې ناست دي دا غوی ته وایم چې غوی مخته راسي او خپل تعلیم حاصل کړي
بل خواته د بلوچستان حکومت له لوري ویل سوي دي چې د شوزو د تحفظ لپاره یې بیلابیل ګامونه پورته کړي دي بیا په خاصه توګه په دې وروستیو کې د میرمن تارا ایډوکیټ په مشرتابه کې صوبایي متصب پرانسته کړې ده کوم چې په صوبه کې د کارکوونکو شوزو سره د کار په ځای کې د سیوی جبر یا تیری د قضیو جاج اخلي او دوی ته به انصاف ورکوي خپل د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی په وینا چې د دې ترڅنګ ډېرې قوانین د عملي کولو لپاره د اسمبلی څخه د منظوري لپاره هم تیار کړي دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د ماسپښین د غرمې دولس نیم بجې سوي دي ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د جمعیت علما اسلام فی مشر ویلی حکومت له قبایلو سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلی دی مولانا فضلرحمن بیګا په اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ په نوم احتجاجي ناستې ته په وینا کې ویل حکومت ژمنه کړې وه چې د انضمام وروسته به قبایلو ته هر کال سل اربه روپۍ ورکوي خو تر اوسه یې ورته هیڅ نه دي ورکړي د قبایل تحفظ مومنټ مشران وایي د سپریم کورټ یې هغه خواص د اورېدنې لپاره منظور کړ چې دوی پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو ضد عدالت ته وړی وو د قبایلو ځینې مشرانو د فاټا د انضمام په اړه پرون په جمبرو کې غونډه وکړه په دې مهال له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ادمخیل درې یو مشر ملک پریدي وویل د انضمام په ضد به خپلې هلې ځلې جاري ساتي د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د کرتارپور په څیر دی له افغانستان سره ټولې تجارتي لارې خلاصې کړي پرون د ضلع ځینې مشرانو په میرعلي چوک کې پرلت وهلې وو په پرلت کې شریک د سیمې یو مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل د تجارتي لارو د خلاصولو ترڅنګ افغانستان او بکخیل کیم کې میشتو کډوالو خپل سیمه ته د ستنولو غوښتنې هم کوي د خیبر پختونخوا ډاکټرانو هرتال ختم کړ ډاکټران وایي د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ له حکومتي ډلې سره تر کامیاب خبرو وروسته سر لنن خپل اډیکار بیا پیل دا خبره د ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر یاسر پرون مشال ریډیو ته وکړه په پنجاب کې د ډزو په دوو پیښو کې نهه کسان وژل شوي دي لومړی پیښه پرون په راجنپور کې شوي چې پنځه کسان پکې وژل شوي دي د پولیسو ویان کلیم قریشي اسوسیټډ پریس ته وویل په وژل شوو کې دوه پولیس او دوه د استخباراتي ادارې افسران او یو مخبر شامل دي بله پیښه د ډیری غازی خان سره نږدې شوي چې څلور کسان پکې وژل شوي دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست نو اوریدونکو د څه تخنیکی ستونزې له کبله تاسو د پاکستان د کورنۍ ورسپانو ادارې نه سوړندې کولای راځي چې د نړیوالو مطبوعاتو لنډیز ورو فرانس پریس او ریچرز خبري اجانسونو د پاکستان له لوري د خالی پرواز د هندي سیکانو لپاره د کرتارپور لارې پرانستل کېدو پر موضوع لیکنه خبرې کړې دي په لیکنو کې پاکستان ته د تللو سیکانو خبري اخیستل شوی چې په دغه اړه خوشي ښکار کړی ده بلخو د امریکا ان بی سی ټلویزیون پر او پانه خبره سوی ولیکنه کې ویل سوی چې د امریکا د ځنګړي ځواک تر 200 زیات سرتیر د خالی پرواز خپل هیواته ستانسول د دوړ لیکنو مهمه برخه هارون بچا وړاندې کوي
فرانس پریس او رویټرز خبري ایجنسونو د پاکستان له لوري د خالی پرواز د هندي سیکانو لپاره د کرتارپور لارې پرانستل کېدو پر موضوع لیکنه خبرې کړې دي د فرانس پریس اجانس لیکنه وایي دا د اټومي وسلو لرونکو ګاونډي هیوادونو ترمنځ چې اړیکې له لسیزو راهیسې کړکېچنې دي یو بېساری اقدام دی له کرتارپور لارې پاکستان ته داخلېدونکي د سرجیت سنگ باجو په نوم یو هندي سیک اجانس ته په ژړغوني غږ ویلي خلک وایي خدای په هر ځای کې موجود دی خو دې داسې فکر کوي چې بابا ګورو نانک به نیغ په نیغه دعا ورته وکړي داویندر سنگ وادا نومې یو سیک بیا اجانس ته ویلي زندگی مختصر ده نو ولې نه خوند ترې واخلو او ځان ته جنت کړو نوموړي زیاته کړې د کرتارپور لارې دوی ته دغه څه کولو فرصت برابر کړ د نوی دلی یو بل 23 کلن سیک چې په لومړي ځل پاکستان ته تللی رویټرز اجانس ته ویلي کرتارپور د خپل کور ګڼي ځکه چې د سیک مذهب بنسټي خودونکو په همدې ښارګوټي کې زیږېدلی د زیاته کړې پاکستان ته د تګ د ډېرې مودې ارمان یې پوره شو او د کرتارپور خلک ورته خپل وایسېدل. لیکنه زیاتوي د کرتارپور لار د پرانیستې مراسمو ته د هند سلګونه وګړي چې د اپوزیشن ګوند کانګرس غړي هم پکې ول د خالی پر ورځ پاکستان ته داخل شول. بلخو د امریکایي ان بي سي ټلویزیون پر وپاڼه خپره شوې یو لیکنه وایي د دې هیواد د ځانګړي ځواک تر یو نیم سل زیات سرتیري په افغانستان کې تر وو میاشتو پورې له دندې کولو وروسته د خالی پر ورځ د امریکا کنیټیکټ ایالت ته ستانه شول. د دوی هرکلی ته د کورونا وغړي او خپلوان یې ورغلي ول. د یو سرتیري مور چې نادیا ډایس نومیږي ویلي دا پر خپل زوی ویاړي خو په عین وخت کې الفاظ نه لري چې څنګه د هغه د بیرته لیدو خوښي پرې ښکاره کړي. د پابلو کونډل په نوم یو سرتیري چې افغانستان امریکا ته د ستنو شو ځواکونو له ډلې دی ویلي د به هر ورځ او هر شپه خپل مور پلار او خپل خور سره د بیرته یو ځای کېدو فکر کاوه. نوموړي زیاته کړې د خپلې کورنۍ د بیرته لیدو ارمان د ته روحیه ورکړې چې خپل دنده په سمه توګه وکړي. په لیکنه کې د یو سرتیري د میرمن کریسټین سټیونز خبره راغسل شوې چې ویلي دي خاوند یې په ځانګړو ځواکونو کې نه کال کار وکړل او دا فخر کوي چې هغه ورته د افغانستان له جګړې بریالی سن شو. لیکنه د ویتنام جګړې د یو پخوانی امریکایي پوځي باب بیوریج له خولې زیاتوي د ځکه د سرتیرو هرکلی ته ورغلی چې پوهیږي د جګړې له میدان روغ وتل او له خپلې کورنۍ سره بیرته یو ځای کېدل ډیره د ویاړ خبره ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د نړۍ له ځواکونو هیوادونو سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر لانجه یوې نوې مرحلې ته داخله شوې، تهران په بوشهر کې د دویمې اټومي بټۍ د جوړولو کار پیل کړی. دغه تاسیسات چې د روس په مرسته جوړیږي، ایراني چارواکیه په بشپړېدو سره د برېښنا د تولید کچا او زر میګاواټه زیاته بولي. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
ایران بوشهر ته نږدې د اټومي دوهمې بټۍ د جوړولو کار پیل کړ. په دغې پروژې سره به چې د روسي انجینرانو په مرسته جوړیږي، د ایران اټومي تاسیسات لا پراختیا عمومي. دا خبر د ایران دولتي تلویزیون د هیواد د انرژۍ د نړیوالې ادارې د مشر په حواله پرون ورکړ. په بوشهر کې د اټومي انرژۍ لومړني تاسیسات چې د روسیې د اټومي ټکنالوژۍ په مرسته په 2011 کال بشپړ شوي، د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې لخوا په کلکه انځارل کېږي. تهران وای د بوشهر دوم اټومي بټۍ او دریم ریاکتور به چې د جوړولو پلان ترتیب شوی، هر یو د دې ظرفیت ولري چې زر میگا واټه برېښنا تولید کړي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحی پرون د بوشهر د دوهمې اټومي بټۍ د جوړېدو د رسمي بهیر د پیلېدو په مراسمو کې چې تصاویر یې له دولتي تلویزیون خپرېدل وویل، اټومي قدرت داسې با اعتباره برېښنا تولیدوي چې د هرې دستګاه د تولیدېدونکې برېښنا اندازې له 11 میلیون بیرل تیلو سره چې ارزښت په کال کې 600 میلیون ډالره کېږي برابره ده. صالحی اټومي صنعت د قدرت سرچینه وبلله ویل،
صنعت هسته‌ای میتواند بالقوه منشأ اقتدار باشد.
تهران په داسې حال کې په بوشهر کې د دوهمې اټومي بټۍ د جوړولو د پیلېدو خبر ورکوي چې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر لانجه یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. تهران په دې وروستیو کې وروسته له هغې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له ژمنو په شا کېږي چې واشنګټن د 2013 کال په مۍ کې له دغه تړون ووت او پر تهران یې بېرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران له دې مخکې تر ځمکې لاندې په فورډو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید د پیلېدو خبر ورکړی و. تهران د اټومي تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، بریتانیا او جرمني تورنوي چې په دې موده کې نه دي توانېدلي چې هغه زیانونه جبران کړي چې د امریکا بندیزونو د ایران اقتصاد ته رسولي دي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر صالحی پرون یو ځل بیا پر نړیوالو قدرتونو انتقاد وکړ او ویل دا دوی نه و چې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي، بلکې نړیوال قدرتونه په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغه زیاته کړه دواړه لوري باید کړو ژمنو ته وفادار پاتې شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې اسلامي دولت ډله یا داعش مات کړی دی. دا ډله په افغانستان کې لومړی په همدې ولایت کې راټوکېدلې وه او امریکا یې هم د ځپلو لپاره تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارولی و. آیا داعش په ننګرهار ولایت کې د بشپړې ماتې تر بریده پورې ځپل شوی دی او که نه؟ په دې اړه نور معلومات د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یادایش په ننګرهار ولایت کې چې یو وخت د دې ډلې اصلي مرکز و ماته شوې ده. مسعود اندرابي دغه څرګندونې پرون یکشنبې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وویل چې په ننګرهار کې د سختدریزو وسله والو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې داعش ډله په دې ولایت کې ماته شوې، مرکزونه یې له منځه وړل شوي او کوم یو مرکز یې که پاتې هم وي هغه به هم د خلکو په مرسته له منځه یوړل شي. خغلی اندرابی دغه راز وویل چې د دې ډلې وسلوال په وړو ګروپونو کې ځانونه په ننګرهار کې دولت ته تسلیموي او په نورو ولایتونو کې به هم د داعش وړې ډلې له منځه یوړل شي. د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له دې څرګندونو مخکې د تېرې جمعې په ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې د ننګرهار ولایت ډېرې سیمې چې هغه په سلو کې 95 یادې کړې د داعش او وسلوالو طالبانو له حضوره پاکې شوې دي. ښاغلی میاخیل هغه سیمې چې تر اوسه پکې د دولت وسلوالو مخالفې ډلې فعالې دي داسې په ګوته کړې.
نگران تقریبا 95% د طالب و داعش د ټول پاک شوی دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیاڼو کې او دغه د سپین د غره په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم پلان لرو په خپل نوبت ته سره هغه عملي کوو.
د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي ځواکونو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش فعالیتونه له نږدې څاري او په تېر کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر یو مهم مرکز د بمونو د مور په نوم یو بام هم غورځولی و. د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغې ادعا په اړه چې داعش ډله په ننګرهار کې ماته شوې له څرګندونو ډډه وکړه، خو دې اژانس د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نظر راخیستی چې ویلي دي د دې ډلې غړي ورخطا شوي او ځانونه دولت ته تسلیم موي. خوګیاڼي وویل چې د شنبې په ورځ هم د داعش 20 وسلوال په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داعش په دې وروستیو میاشتو کې سخت ځپل شوی او پر دې سربیره چې په سوریه او عراق کې خپل ځان اعلان شوی خلافت نړیدلی، تیره میاشت په سوریه کې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي په وژل کېدو سره هم دا ډله ډېره کمزورې شوې ده. د فرانس پرس په لیکنه که څه هم د البغدادي او په افغانستان کې له داعش سره د تړلو وسلوالو چې د داعش د خراسان څانګې په نوم یادیږي ترمنځ اړیکه تل مبهمه وه، خو د ننګرهار د والي ویان ښاغلي خوګیاڼی وایي د البغدادي مړینې هم د دې ډلې د قوماندي او کنټرول تشکیلات مختل کړي دي. ښاغلي خوګیاڼي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سر لدی چې د بغدادي لمنځه تل د داعش په ډلې باندې تقریبا تاثیر غورځولی دی. دوهم موضوع زموږ د امنیتي قواو پرله پسې عملیات دي چې په ټولو سیمو کې داعش له ماتې سره مخ وو او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتېږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
د امنیتي چارو کتونکو خی دغه داله مختلفو لورو ورزوي. خو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي چې په دې برخه کې باید له دقته کار واخیستل شي او په هر اړخیز ډول د وضعیت جاج واخیستل شي.
داعش تر فشار لاندې دی، نظامي فشار لاندې دی، مګر دا په هیڅ صورت په دا معنا نه ده چې متاسفانه دا ګروپ یې د منځه ولاړ شي په شکل باندې. زه فکر کوم چې وسله هم ډېر زیات حد ته اړتیا شته چې طرف فلسطین شبکه د افغانستان د خاورې څخه پاتې شي.
ښاغلی اعظمي دغه راز وویل چې که په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي، ښایي داعش هغه ډله وي چې د سولې له بهیر سره مخالف یا ناراضه وسلوال له دې ډلې سره یو ځای شي او د افغانستان راتلونکي له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړي.
د افغانستان په ننګرهار کې نوی امنیه کمانډان سمنوال ایمل نیازی د یوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت ولسونو ته ورو پیژندل شو. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د هر ډول جرم پر وړاندې به قانوني چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر ټولنیزو رسنیو د ننګرهار او په ځانګړې توګه جلال آباد په اړه په بحثونه کېږي چې ګواکې هلته قانون نه عملي کېږي. نور تفصیل د بازمحمد عابد په رپورټ کې.
په دې غونډه کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل ننوي امنیه قومندان وغوښتل چې له نظامي شورا سره په همغږۍ د ننګرهار امنیتي وضعیت ته پوره پام واړوي. نوموړي وویل
نوی قومندان صاحب امنیه زه ورته ډاډ ورکوم چې ولسونه اداره ټول ستاسو ملاتړ کوي او تاسې په خپل مسلکي پوهه لرئ او د منطقې سره آشنا استئ. انشاءالله د خلکو به په ښه توګه باندې خدمت وکړي.
د ننګرهار د ولسونو په استازولۍ د ولایتي شورا غړي ډاکټر محمد ناصر کاموال د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د پولیسو په تشکیلاتو کې زیاتوالی وګاڼه.
ولسوالیو کې امنیت ښه شوی، ښار کې مشکلات شته. توقع هم دا ده د نوي امنیت قومندان صاحب نه لږ کمې وړې وړې ستونزې دي چې دا هم حل کړي او دا صرف د پولیسو د تشکیل په زیاتوالي باندې حل کېږي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی په خپلو خبرو کې امنیه قومندان ته سپارښتنه وکړي چې د هر ډول جرم پر وړاندې قانوني چلند وکړي.
نوې قومندان صاحب ته نظامی جلسه چې موږ درلوده د رئیس صاحب امنیت ته دغه و چې باید یو ځانګړی برنامه تیار کړي، دغه شبکې چې په دې هدفي وژنو لاس لري دا زر تر زره ونیول شي او د قانون پنجې ته وسپارل شي.
اندرابی زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به نه یوازې د ننګرهار بلکې د هغو ټولو ولایتونو لپاره د پولیسو تشکیلات زیاتوي چې اړتیا یې لیدل کېږي. د ننګرهار امنیه قومندان سمونوال ایمن لیزی په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو، د فساد، قتل او جرمونو د مخنیوي په برخه کې به جدي کار کوي.
زه د دې وطن بچی یم، زه د دې نظام سرباز یم. ټول ننګرهاریان دی ووري چې زما په اصولو، زما په قانون کې قاچاق، اختطاف، قتل دا به انشاءالله چې
سمونوال ایمل نیزه تر دې وړاندې په پکتیا ولایت کې د امنیه قومندان په توګه دنده لرله. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې په پاکستان کې د سیاسي مشرتابه ترمنځ د یوې داسې مباحثې او تړون ضرورت دی چې په سیاست کې د مذهب د کارولو مخه ونیول سي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکي هم وایي چې هلته داسې ډیر سوي دي چې مذهب د خپلو ګټو لپاره کارول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت پر ضد احتجاج روان دی. حکومت په احتجاج کوونکو د مذهب کارولو تور پورې کوي خو هغوی نه مني. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې په هیواد کې د یو داسي سیاسي میثاق ضرورت دی چې لمخې په هیواد کې په سیاسي معاملاتو کې د مذهب د کارولو مخه ونیول شي. تیر شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمین ډاکټر قبله ایاز په دې اړه وویل:
زمونږ په ځنه ملګرو کې په مونږ کې دا خیال شته چې د دوی یوه غونډه وکړو، یو میثاق یا یو ضابطه اخلاق ورته ترتیب. ضروري ده دا خبره چې دا ټول قومي قیادت دا راغونډ شي او داس یو ملي میثاق یا ملي ضابطه اخلاق جوړ کړي چې را زمونږ په سیاسي معاملاتو کې به زمونږ لایحه عمل شي.
د پاکستان په آئین کې اسلام د هیواد سرکاري مذهب یاد کړل شوی او دې سره سره د آئین یو شمېر ماده هم اسلام ته د درناوي خبره کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا ولې په دغه هیواد کې سیاسي مخالفینو پر ضد مذهبي موضوعات کارول کیږي؟ په پېښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس د څانګې استاد ډاکټر زاهد انور یې دا سبب ګڼي.
یو طرف ته زموږ په ملک کې سیکولر فورسز دي چې هغه دا وایي چې مذهب چې کوم دی د دې په سیاست کې، په حکومت کې، په ملکي معاملاتو کې هغه نشته. بل طرف ته زموږ ریلیجیس اسټابلیشمنت دی چې هغه وایي چې نه دا خبره داسې نه ده. زما خیال دی چې زموږ د پاکستان د سیاست، د حکومت او ریاست حواله سره دا ډیر یو اهم سوال دی او دا د دې جواب دونه آسان نه دی ځکه چې د دې تاریخي اړه هم شته، د دې موجوده سیاست کې هم اړه شته، دا ګلوبل سیاست چې کوم دی هغه کې هم اړه شته.
بلخوا سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې په دې منطقه کې همیشه مذهب د ذاتی ګټو لپاره کارول شوی دی.
افغانستان کې تاسو ګورئ دومره کلونه جنگ شو کنه، لکونه خلک پکې پرشو یا دی چې تی مان شو خځې کونډې شوې، خویندې به رور شوې، میاندې بورې شوې. هغه وخت دا خبره وه چې دا روس سره جګړه ده. اوس وایي زموږ د حکومتونو روس سره جوړ وکړه او روس پورې خځې تاسو راځي خامخا ګوادر ته یا مکه وی چې ګرمو وو تر روان دي او موږ یې مخه نیولې ده. نو دا سیاست چې څنګه بدلېږي خلک د مذهب نوم استعمال کړي. د خپل پاکستان کې تاسو ګورئ چې دا دهشتګردۍ دا صاف دې تزر یا بیا زر خلک بشوي دي او اکثریت پکې پښتانه دي. دا خو مسلمانانو چې دا فرق په خبر کې د بازارونو کې چودنو کې شوی دی. حقیقت دا دی چې مذہب نوم نخل کو غلط فائدہ اوچته کړی ده او کوشش کړی دی چې وهی یو بلته دا پکار نه ده.
د ډاکټر قبل ایاز په خبره د پاکستان د آئین لمخه اسلام د ریاست سرکاري مذهب ده، خو د دې دا معنا نه ده چې اسلام دی د نورو عقیدو او مذهبونو پر ضد استعمال شي، بلکې دا دی په دې معنی واخیستل شي چې اسلام د امن، ورورولۍ او مفاهمت مذهب ده.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. په بجوړ کې د پېټرول پمپو مالکانو له تیرو 15 راهیسی د تیلو خرڅول بند کړی دی. ځایي خلک وایي چې دوی له دې کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د تیلو د پمپونو مالکانو حکومت ته ځینې غوښتنې شوې دي چې د اوسه پورې د حکومتي چارواکو لخوا نه دي منل شوي. دا چې غوښتنې څه دي او هغوی ولې پمپونه بند کړي، په دې اړه نور تفصیل شانواز ترک ځای راکوي.
د تیرو 15 ورځو راهسې باجوړ کې د پېټرول پمپونو واډو د انتظامی عزت احتجاج کړي او پمپونه تر د نامعلومې مودې پورې تړلي. خلک وایي چې احتجاج د وجې هغوی ته پېټرول د یو نیم سلونه تر د یو سل او اتیا روپو پورې یو لیټر په بلیک یا ناقانونه مارکیټ کې ملاویږي. خو دوی وایي انتظامیه او پمپونو مالکان دې باید خپلو کې سره کښېني او د دې مشکلاتو د هواري لارې دې وباسي. د مامندو حفیظ خان وایي،
ما سه خپل ګاډی نشته، عامو ګاډو کې زم راځم، دریم ورځ دا چې پمپونه بند دي، کرایګانې ګرانې شوې دي، مونږ ته ډېر تکلیف دی. حکومت له پکار دي چې دا مسله زر تر زره حل کړي.
یو موټر سایکل لرونکي روح الله خان وای چې هغه په پېټرولو پسې دومره وګرځي چې په خپل موټر سایکل کې موجوده تیل ختم شي او بیا چې پېټرول پیدا شي نو هم ګران وي.
پمپونه بند دي، هرتال دی او د تیلو ډېر زیات مشکلات دي. انتظامیه ولته زمونږ دا خواست دی چې پمپ والا سره مذاکرات وکړي او جل اجل دي دا مسله حل کړي.
د باجوړ د پېټرولیم اسوسیشن په وینا د دوی سره رجسٹر پېټرول پمپونه د 500 زیات دي، ولې بیا هغه تنه چې په ټپکو او یا ګیلنو او بیلرو کې له دوی نه تیل وړي او خرڅوي د هغې شمیره د دې نه هم زیاته ده. د اسوسیشن د اطلاعاتو سیکرټري سبحان الله وایي چې دوی د انتظامیه سره په دې خبره رضا شوي چې د محمدو او د دیر نبه په باجوړ کې اتانی پېټرول ګران خرڅوي، ځکه چې ور باندې د راوړلو خرڅونه راځي. خو اوس انتظامیه د خپلې فیصلې نه په شا شوې ده.
بارها د مذاکراتو کوشش کړي دي، یو ځل نه دوه درې تنو مشتي دا زمونږ سره مثال د کمیټي او دی زمونږ له کوم ځین انتظامیه جرګه جوړه کړې ده. دا یې نه دی او ریمل کې نه وو زمونږ ناروا مطالبه نه چې موږ او چې ناګایز مطالبه کوي چې تر 40 د 50 څخه زمونږ د ضلع د مومندو او یا د ضلع د دیرنا زمونږ دا پرسته
د ډیپټي کمشنر باجوړ او دوه د قومي سیمړي او درې د صوبایي سیمړي غړو سره مې له پرونه بیا بیا د رابطې کوششونه وکړل، خو یا خو یې نمبر بند وي او یا نو چتاو. نو بیا مې د باجوړ چیمبر اف کامرس د مشر لالیشا سره خبرې وکړې او ورنمې د دوړو فریقو ترمنځ د لانجې ختمولو لپاره د دوی د کردار پوښتنه وکړه. نو د وویل
پورنم په چیمبر اف کامرس سره چې او د باجوړ د اشخاله چې کوم ځای راځي ته شول دی یو طرف ته مطلب خلک پیدا روان دي د مریضان سره د زراعو سره دا یو کمال نه دی او هر مجه په خپل سره مطلب دی په تور د اشخاله خاطر.
بلخو د پمپونو مالکان وای چې د دوی احتجاج به تر هغه روان وي چې تر کوم ور سره انتظامی خبره نو اخلاص کړی. د پمپونو والاونه چې کوم لستنن انتظامی نیولی او په بندي خانو کې اچولی هغه در اخلاص کې ګیننو د دوی احتجاج ختمیدونکي نه دی. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د سوات په تحصیل بریکوټ کنډاک کلی کې یو داسې سکول هم سچې له تیرو 50 کال راهیسې خپله ودانۍ نه لري. پکې په سلګونه زده کوونکي زده کړې ترسره کړي او اوس هم پکښې دي. دغه سیمې اوسېدونکي او زده کوونکي وایي چې حکومت ورسره مرسته وکړي او دوی ته دې ودانۍ جوړ کړي او همدې نور سهولیات ورکړي. نیاز احمد خان دې سکول ته ورغلی، راځي چې رپورټ یې واورو.
د سوات تاثیر بریکوټ بازار نه صرف په 1 کیلومیټر لرې د کنډاک کلي په سلګونو آبادۍ لپاره یو استوی پرایمري سکول کې یو نیم سل ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې نه ودانۍ لري او نه د زده کړو لپاره نورې اسانتیاګانې. زیولس وایي چې سکول کې 3 استادان دي او دغه سکول کال 1971 کې هغه وخت جوړ کړی شوی کله چې سوات یو ریاست و. یو ځای مشر دوست محمد وایي
دا سکول بدلیږي په کال کې یو ځای ته او کله بل ځای ته، کله په یو کور کې سبق وایي، کله په بل کې وایي، کله جماعت کې وایي، کله د چا په دیره کې وایي، کله په بنونو کې وایي. او بورډنګ نشته، مونږ د دې علاقې ټول باشندگان دا عرض کوو چې مونږ ته بورډنګ جوړ شي.
په سکول کې ماشومان زده کړو ته باقاعده ورځي. دوی وایي چې په ځمکه ناست یو، د پاکو اوبو او بجلی انتظام نشته. دولت دې دوی ته هم د پخې ودانۍ سکول جوړ کړي.
زمانم انیسا ده، په دې سکول کې بشتا وہ تکلیف تھے اور نہ ڈیکس تھا نہ واش روم تھا، ان تکلیف روانی سارا لین ہوں گے ہم کلاس کی ہم کلاس کی ڈکشن نشتے بجلی نشتے اوبر نشتے.
د سکول یو استاد افضل شاه وای چې دوی د کلی ولس څخه چندې را جمع کوي او د سکول د ودانۍ کرایه ورکوي. دوی ګیله لري چې د سیمې اوسیدونکو هم د سکول په جوړولو کې مرسته نه کوي.
سکول کې مشکلات شته هو شته هو نشته. دا غي وجه دا ده چې حکومت موږ ته په وخت باندې پیسې را کوي، خو چونکې دا رینټډ دی، دا د کرایي بلډینګ دی، نو د کرایې په بلډینګ کې خو څوک خپلې پیسې نه لګوي. اوسې په دې کال کې موږ ته 7,30,000 روپۍ را کړې وې، هغه د لیټرینونو دپاره وې، هغه د چاردیوارۍ دپاره وې، هغه د سولر دپاره وې، او هغه د کوی دپاره وې. نو دا سړی مطلب دا خو په پردي کور کې دی.
د کنډاک کلی سکول جوړېدو او ماشومانو ته اسانتیاګانو ورکولو په اړه مو چې کله دغه سیمې صوبایي اسمبلۍ غړي او صوبایي وزیر ډاکټر امجد څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی وایي
زموږ چې حکومت کله راغلی دی نو لا نوي سکولونه موږ لا نه دي شروع کړي. کم زموږ امبریلا بجټ دی، هغې کې به اوس ماته سکولونه ملوېږي، نو انشاءالله
دی. او د خانانو په ځمکه کرونده کوي، خپل دوتر نه لري. دغه سیمه کې د دولت لویه ځمکه شاړه پرته ده. دغه څخه د دولت د سیمې ماشومان لپاره د سکول بندوبست وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر یو داسې قانوني بل کار کوي چې له مخې به یې د کتابونو د بستو وزن د ماشوم د وزن 45% برابر وي. د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار زیاولا بنگش وایي چې دغه قانون به په راتلونکو 4 ورځو کې اسمبلی ته د منظوري لپاره وړاندې کړل سي. مجید بابر په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت وایي چې په یو داسې قانوني بل کار کوي چې له مخه به د پرایمري، میډل او های سکولونو زده کوونکو د کتابونو د بستو وزن د ماشوم د جسماني وزن 45% وي. تیر ماښام چې کله مشال ریډیو د تعلیم په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش نه وپوښتل چې د دې قانوني بل ضرورت ولې پیښ شو، نو نوموړي وویل
ضرورت خو موږ سره د څه کله نه راغلی وم، مکل نه د ایجوکیشن ډپارټمنټ چارج چې دی، نو اکثر به ما د ماشومانو کتو خاص کر د پرایویټ سکولونو ماشومان او د موږ د پرایمري لیول کې ماشومانو نو هغه دوره غټه غټه بستې وي، هغه ماشوم به غریب بالکل به مجای بي ټیټه شي وو. نور باندې یو اوس کې ایکټ لګیا تیار پو هغه لا ډپارټمنټ ته موږ استولې دي او هغه بس ویټینګ وشي ویټ شي نو هغه بیا سمجھے کیبینټ او هغه بعد بیا سمجھے ته پیش کوم اور به هغه بعد لاګو کوم
سره په خبرو کې د حکومت د دې ګام ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د بستو د وزن د زیاتوالي له وجې د دې ماشومان هر ورځ سکول تلو ته زړه نازړوي.
اوړې ځکه نشي کنه چې هغه کې دومره ډېر بوکس دي، دومره ډېر کاپیان دي، د پلی ګروپ ماشوم چې دی کنه دومره ډېر سبق څنګه ویلی شي، کارټون ورته لګوه، بل څه ورته لګوه، تاسو ګاریک پتا سټډي شروع کړئ، هغه خو ډیسټرب کیږي کنه. دومره ډیر بوکس اغي نشي ویلي ماشم دي خامخا چې دومره بو جوړی کنا کم یو نازي خو بخوګيږي کنا ولی ډیر خوګيږي چې ما زما دازونه لاسونه خوګيږي نو خامخا ملایم درد راځي بس ملایم خوګيږي ولیم خوګيږي مطلب چې هند
که کتابونو د بستو وزن زیات وي نو صحي ستونزې هم رامنځته کولی شي. د پاړه چینار د سرکاري روغتون مشر ډاکټر ناصر حسین وایي
دینا جو مرض لګیږي هغه ته ویل شي ته سکولیوسیس مطلب دا چې سکول ته کله بچی تي هغه کومه بستا څنګ ته چي اتخر کې هغه بستا ته کله درنده وي وزن زیات وي نه بچی بیا ټیل ټیټ سي کوک سي څوک کوک سي هغه د عادت جوړ شي هغه کوم کالم دی ورټیبرل کالم کوم مسل دي هماغه طرف ته د لګ پول شي بیا هغه وجنه د بچی
سمو د مخکې د پېښور های کورټ هغه یو بینچ چې مشري جسټس قیصر رشید کوله د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت ته حکم کړی و چې زر تر زره دي د کتابونو د بستو په اړه قانون سازی وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.